تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورټونه شننی او تفسیری لرو، او د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلې هم وړاندې کوو. خو تر هر څه لمخه د دې ساته خبرونه له مجید بابر څخه اورئ.
ستړي مشي لومبی د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې تیره شپه په یو هوټل باندې د وسوالو لخوا برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیرې ورځې د پیښې له وجې ماتم ده. ناټو وایي د 2018 کال نه پس به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په یو هوټل کې ترسره شوې برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیرس په نامه د هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی وایي په وژل شو کې یو امریکایي او څلور د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. خو د څو غنټو پورې دوام لرونکي دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. افغان پولیس د برید په نوبو شوبو کې 40 داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروستو تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د ښار په سفوره چورنګې سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 340 کسان ووژل شول. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل، اسماعیلی فرقی همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلی دی او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولی دی. زما په اند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش دی. د دې پیښې نه پس تیره ورځ نواز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقونو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې او جند الله د دې برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د پښتانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظور نه ده. او څنګه چې د ضرب عذب عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په شپږ دېرشو ساعتونو کې د یادو سیمو نه ټولې کورنۍ راوستې شوې وې، همدغه ډول د ټولې کورنۍ په یوه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړل شي. تېره ورځ د یاد اتحاد د پلاوي یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
میشه د حکومت نه دا مطالبه کی چې د افغانستان څخه چکین د میش ورنه پروته دي هغه ته د سہولات ورکړی شي، هغه د واپسی پرشتار شي، او دویمه په وزیرستان څخه چکیم خل پرته هته د هیلت باندې بس فورن وشي، او دریمه دا دو چې د واپسې شي ډول چکیم جوړ شوی دی په غش رد بدل په چاردای ګرمې سي زنده یو پر شمسیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شي 80% متاثرین پروته دي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2018 کال وروستو په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تېره ورځ د ناټو عمومي منشي جین سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره موجودیت طرحه چمتو کړي. تیروز د هلمند پر مرکز لخکرګه کې په جمعات پښوی برید کې د وجل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولی وایي تیروز چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولی په وینا په وجل شو کې سلور پولیس دي او یو لستنه نور ټپیان شوي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې خو بل خو افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیروز په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې لمخې ولسمشر دغه جرمن استازي ته وویل چې په افغانستان کې د غواخونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترحه چول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. د جرمني استازي په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو ستاینه وکړه. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووجل شو. د دغه هیواد د دفاع د وزارت ویان بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابوالعلا الافري مشهور وو د تل افر په ښار کې په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قماندان له خپلو لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو. په یاد برید کې دغه وسلوال هم وجل شوي دي. خو امریکایي پوځ دا دعوه رد کړې چې ګوندې د دوی جنگي الوتکو جماعت په نښه کړې او زیاتوي چې دوی د دې دعوې په اړه معلومات نه لري. او وروسته خبر ده چې روس وایي چې دغه هیواد ځمکني ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا له ځواکونو سره په ګډه د پوځي مشکونو په لړۍ کې د روان کال په دویمه نیمایي کې برخه اخلي. کرملن دا اعلان تیر ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوړ پوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بحیرې په تفریحي سیمه سوچي کې ملاقات وکړو. د مشال له خبرونو پای او اوس بدرته د موسم حال او د کرنټ شوبای زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ لس پیسے. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسی اغستل کیگی او په یو روپی دو یا پیسی خرڅول کیگی. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر او سراج زهیر وړاندې کول. په کابل کې پر یو ملمستون د وسلوالو په برید کې د 15 بهرنیو وګړو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. نن په ټول پاکستان کې د هغه برید پر ضد ماتم اعلان شوی دی کوم چې پرون په کراچۍ کې تر 30 زیات اسماعیلیان وژل. په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 14 وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان مشران بیا وایي حکومت دی د بې کوره کړل څو خلکو د ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي.
چې یو ځل 95% یا 90% علاقہ کلیئر دا نو په دې کې د مرحله وال څه کار دی؟ مونږ دا غواړو چې میرلی کلیئر دی، په کار دا چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي. کنه
د کاشغر گوادر تجارتی لارې پاړه ربل سوی پرونې ټولګندیز غونډې بې نتیجې پای ته ورسیده. دا لار که د پښتنو پسې مخه تیر سي نو ګټه به سوی.
دې شي چې د دې سنتي زون او د دې روپ بنیاد باندې په وجه باندې پښتون خپل کور د روزګار بندوبست شي، نو پښتون به خپل کور باندې خپل کور خاون شي.
که د خبرونه تر پای را سره واس نو په 19 پروګرام تاندې هلي کې بعد خبر پښتونخوا د میرمنو د معاشي حل زلو پاړه واوري.
زمونږ خزې ډېرې زیاتې باهمته دي او هغوی ته پته لګېدلی ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوبو والي.
له مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هر څه اورېدو لپاره راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته چې
په کابل کې برید سوی تیر شپه پر یو میلمستون باندې چې پکې د چارواکو په خبره د څلور پنځو بهرنیو په ګډون اته تنه وژل شوی دی. موږ هڅه کوو چې کابل ته ولاړ سو خو د تخنیکي ستونزې له امله مو ونه کړای سوی چې نیغ په نیغه کابل ته ولاړ سو او تاسو ته دا رپورټ نشر کړو. یعنی تازه معلومات راوخو خو راځي په چې په دې اړه د احمد شیبر رپورټ ته ورسو.
وسلوالو د کابل په وخت تیر شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالیس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدی له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې له میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه مو داخل سنعولی شدیم. داخل سنعولی شدیم فایشت خود مو داینه مال تقریبا 7 نفر د زیر تختای خو بودیم.
د بریټ پر محل یو شمیر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپشتنه د هندو د حمله په وخت د هند سری اعظم نریندرا مودی په خپل ټوئیټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندیشمن دی. کولاله پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نشتې ده نو ځکه هندیان ډیر ورزي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ترڅنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کیږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتینینټال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمیر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو خبرونو کې واورئ. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر وژنو ماتم اعلان شوی دی خو موټر چلوونکي او سوداګرو بیا ویلي چې په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسلوالو په برید کې درې څلوېشت کسان وژل شوي وو چې پکې شپاړس ښځې وې. پاکستاني وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته سفر وکړ. ټاکل شوی ده چې د وژل شو مړي به نن خاور ته وسپارل شي. نور حال د ظفر کرمی پر رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزول شي او دا به جاری وي. همدارز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل کراچی کی لیوینی د تو یولو پیخه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یو داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پر امنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچی کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان الانا کور ته ورغله او د پیخې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبري کړي او په یاد پیښه یې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم 13 ورځ په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی په کراچۍ کې د باثبات خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي په بیګونا خلکو حمله کول د بیوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خو سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همدارس د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي د ترهګرو د نیولو په خی اراده یې کړې ده. منگ ترهگر نه پریدو او خپل خلق نا امید هم نه پریدو. وسلوالو داسی باثبات خلق په نخه کړی دی چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولې. نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسی خلکو په نخه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دی وی 13 ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له عملې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
چارواکي وای په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنښته کې د څلور ولسی وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوی دی. پیښه پرون سهار وختي شوې ده، خو د مرګ ژوبلی په اړه حکومت او وسلوال طالبانو ضد و نقص یا متضاد دعوی کوي. تفصیل لاډر اسماعیل خان سیلاب مسعود راکوي.
پڈیر اسماعیل خان ٹانگ سے دو خفیہ ادارے دو چرواکیو چکم و خپل نمونہ جوا طول خوش نہ کڑل مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پر لی کا ویلی دی دغا مرگ جوبلا دے پنزم پر 13 ورس گئی زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پر مرش پنگائک سے دے منیتی فورسز پر پوز برید وکرلی او بیا دے دوارا لوریانا پر یو بل دغٹ واڑی وصلے دے گنو دا زونو لڑائی ٹولا ورس پلا پسیرا وانا شامل دی خود مسعود طالبان و وایوند اعظم طارق مسعود شکوم دے دغی برید و پبرید کشے دے وجلی و پوزی سرتیریو ذمہ واری قبول کرا ادا دوا یہ وکڑلا چھ دے دو یو مل گرائے ابید پر جلائی او جلائی ایک یو ندائی دغو زرائی داہاں روش وال چھ دی برید پا دوران کشے دی مش پنگائی سارا نجدے دی ڈبر پا سیما کشے دی یو بے پلوہ کبائلی گلتور پکور دی توب گولا والا گی دا چھ پا نتیجے کشے یہ پکور کشے موجود دری وڑ کی جنکائی او یوا شزا ووا جلا شوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په داس حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. خو د دې سیمې مشران غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې ګړندۍ یا چټکه کړل سي. دوی زیاتوي چې که د شمالي وزیرستان 95% له مشکوکه ترهګرو پاکړل سوې ده، نو بیا په کار ده چې دوی په یوه وار کورنیو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
وفد کې راغلی کسانو له مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل غوښتنو په اړه اووی حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان 90% علاقہ له ترهګرو پاک کړی شوی ده، نو بیا ولې په مرحلو کې د متاثرینو واپسي کوي؟ د دې په خبره چې څنګه حکومت له شمالي وزیرستان نه په 48 ساعتونو کې خلک را بهر کړي وو، همدغه سې د بیرته واپس ولېږي، ځکه چې ګرمي ده او روژه په سر راغله او حکومت چې په کومه طریقه د متاثرینو واپسي شروع کړې ده، نو دا په کال کې هم نه پوره کیږي. راغلی ملک نظردین مشال ریډیو ته اووی چې دوی اسلام آباد ته د فاټه د پارلیمان غړو پسې راغلی دي چې دوی له حکومت سره د قبایلو دا مسله راپورته کړي، ځکه چې د فاټه ولس تل د دې ملک د بقا لپاره قربانۍ ورکړي دي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه زیاته کړه.
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د افغانستان څخه چې کیندې موږ ورنا پروت دي هغه ته د سہولات ورکړي شي، هغه د واپسي کشټار شي، او دویم په وزیرستان څخه چې کیم خلک پرته هته د هیلت باندې بس فورن وشي، دریم دادو چې دی واپس شي ډول چې کیم جوړ شوی دی په غشد رود بدل په چاردای ګرمه سي زنده یو پر شمسیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شي 80% متاثرین پروت دي 13 ورځې شي یو میاش کیږي چې دایمي پول دی په غاښه 320 فیملی پراته دي چې هغه ژل بری طوفان پر غړای وو ون فود او نان فود ټینټینا ور سره د مکمل صفه کړی دي او یو پر موجوده انتظامی هیڅ اکشن حالت نه دی په خسته.
همداشند شمالي وزیرستان نه د قامي وطن پارٹی مشر ملک اکبر خان مشال ریڈیو تا پدی حق لا اوے
مرحلہ وار یک زرا استلے نو بیا مرحلہ وار ما ولے گی نن دخو اسمان تا ویش گتی کول دی کنا نو چ یوزل 95% یا 90% علاقہ کلیئر دا نو پدی کے د مرحلہ وار س کر دے دخو سبا ما دیتا خبر وی چ زبا لاشم ما یو کوم دے ما سرا خوشالی پروت دی ما سرا میرا لای پروت دی ما سرا سوخیل پروت دی ما سرا مساکی پروت دی ز لاڑم نو دا کورونا خو لوٹتی نو دا بس ابا زو دای
حکومت سرا لفظ نامہ لاسلیک کوي تر سوچ ورتا حکومت حل ته زمینا برابر نہ کړی او د امن ضمانت یې نوی ور کړی. دو وی
زمانوم ملک خان دراز وزیر مونږ چې وطن ته لاړ شو زمونږ دا یره ختم شي چې الته مونږ په جیل کې نو نو مونږ ته به ازادي وطن کې به ګرځو را ګرځو بیا مونږ د حکومت سره چې کم د امن طریقه ده به حل ته چوړي جوړیږي چې مونږ کلا کلی ته واپس شو او په کلی کې کینو زمونږ مشران پزای شي او زمونږ وجرا او بیٹک چالو شي نو مونږ به د حکومت سره د امن هر قسم لوزنامه حل ته تیاری کې د دینه مخکې زمونږ نه لوز اخیستل دا ما خیال دی نامناسبه ده.
کله چې مشال ریډیو د دې خلکو د غوښتنو په حق له د شمالي وزیرستان د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وې
جماعت نوی سکول نوی اسپتال نوی نور دی چوتو مشکلات سره مخامخ شه دیده پر انشاء الله میډیا ګورنمنټ سره پر بتا بده انشاء الله دا خبر امیر پر ټوله په مشوره باندې په مشورات باندې مختره ونوی چې کیم جره امیر مسله حل کیږي او جته امیر دریبي
د ذکر د چی حکومت روان کال د یو دیر شم مارچ نه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د واپسی عمل پیل کړي دي چې تر دې دم پکې خوښه سلور سو پوری کورنۍ ستنی شوې دي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستانی وزیر اعظم په بلنه پرون د کاشغر گوادر لارې په اړه د راپور تسو اندیشنو د لمنځوړلو لپاره ټول غندیز کانفرنس په کراچی کې پر اسماعیلی شیعهګانو د برید لکبله حتمی نتیجې ته ونه رسید، خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به په راتلونکو څو ورځو کې بیا کېږي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو تور لګولی چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډه ته کوم معلومات ورکړل سو هغه د دوی او هلته ناستو سیاسي مشرانو لپاره څومره کانې کوونکی وو. افراسیاب خټک وایي
منصوبی بارے کے خوٹول اوے چھ دے دیر شہ خبر وسی جوڑ چھ دا خدا ای منصوبی جوڑ دلو بارے کے چاتا خوزات نو دی بارے تفصیلات ضرور چھ کم نقشے چھ حکومت خئی او پدی کے خصوصا چھ کم دا دی سنتوں جوڑ دلو منصوبی دی او دی بجلی پیدا کولو یا دی انرجی چھ کم منصوبی دی اگے بارے کے دا تفصیل کر کو چھ اگا پکار داوا چھ کم اساسی روٹ چھو یا ورنے روٹ چھو نو هغه باندې په کاپس جوړ شوی خصوصا د کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان وی جوړ نه تر دې گوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون وي. اسنجا ولی خان په دې خبره باندې ټینګار وکړو سر دا گوادر د بلوچستان بندرګاه وی نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه چې کوټه سره وصل نشي او وزیر اعظم د خبره باندې امادګي ښکار کړه نو اړتیا چې هغه ټول تحفظاتو اور یوتن تیار دی او دی اریل ریکارڈ تن تیار دی او دی وی چکتا سو دا خبر دریو سو ثابت کی چو اساسی لار بناوا حکومت بیا تیار دی چی دی اپوزیشن یا دی نو پارٹو دا تجربہ اومنی
چی احسن اقبال چی کم بریفنگ تاسو ته درکې معلومات د لارې په حواله درکې تاسو په هغه ډله کې شامل واست کله چې چین ولسمشر راتلې نو تر هغه ورځې لمه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي. په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی کنه هم هغه معلوماتو یا هم هغه ساسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل زیاتو هغه مختصر نن زیات تفصیل نو تاسو شو دوه ساعته نه زیات دی وژغېدو او زیات جزئیات ورکو چې هغه اخیر کې نو مگر هغه باوجود چې ما ارزو کو اوسه په دا خبره چې پسند در سم ټول کم ځای لګي مثلا دی پاور یا دی بجلی د منصوبې سره دی پښتونخوا مثلا صرف یو منصوبې پکې راځي د مشتې هزارې ډیویژن کې او سوکی کیناری ورته وایي سوکی کیناری چې هغه هم منصوبه ده چې نوی نه دی پخوانه شروع شوې منصوبه ده پخوانه ورکړه شوې وه کار په نو شروع کو ورکړه شوې وه نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زمونږ د صوبې پکې شامل نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کې خو نن هم صوبې څه ونه وایي هغه وایي چې لا فیصله نه ده شوې دا فیصله په مستقبل کې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړې دي دا به نه شوي کنه دوی پټول غواړي؟
نو موږ په دې خبره باندې بیا بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله کړي د کړې فیصله باید ضرور کړي. خو البته یو تجویز چې اپوزیشن تاسو کولو هغه حکومت منځ ته تیار شو هغه دا چې چې دی وی چې د دې ټول پروجیکټ نظارت لپاره وو یو پارلیمانی کمیټي یونیسي چې په کې به د سینیټ او د قومي اسمبلی نمائندگان شامل دي د ټول صوبو ټول پارټو کو نمائندگی او هغه به یو قسم ته د دې نظارت کوي او ګوري به چې صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي افاقا سره یا صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي نو دا یو پکې مثبت خبر واشي
ښه اخري پښتنه ده خټک
دا نوې خبره واشي
خټک سے بخیری پښتنه دا د چې تاسو په شپږم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتی دی نو د دې نن نه غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه په خپل ځای وي
نه کانفرنس په کیږي په شپږم باندې کانفرنس په کیږي په پروګرام مطابق نن هم موږ د ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو مو سره اطمینان دا کو چې هغه ګوندونه چې راځي د کانفرنس ته کوټه کې بچیږي ځکه چې تاسو ګورئ چې د کانفرنس په دې ټول پروجیکټ باندې کې تفصیلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سنسونه کوم ځای کې لګي د بجلی او د انرژي چې پروجیکټونه دا کوم ځای کې لګيږي او فرض کړه دا $600 عرب ډالر چې سرمایه گذاري کیږي چې د دې صوبو ونډا څومره ده چې څوبل دې خبرو وزارت نه شي هغه پوری به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې په خپل جاری وساتو
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټکو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتون ته ځوابونه ویل د پاکستان د پلان جوړونی او پرمختګ وزیر حسن اقبال د چرشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ملک سیاسي مشرانو ته په معلوماتو ورکول کې ویل چې د ګواګدر او کاشغر ترمنځ لوی لار به په داسې توګه جوړوي چې د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسیږي اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لار کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه څه وي ریپورت لیولونډ د میرو ستاورو د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاوو برخمنې سي د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت د لپاره پرانیست کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار د ګوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځاینه به مال چین ته ځي هغې لپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې د لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتونو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اور دی ٹرین چه دیا خو صرف مال لڑل لڑل دی کنا خو باسی اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اور دے کم زے اکنامک زون جوڑی گی فرس کا پختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندھے چه کم زے کے ہم لگا دی تخخکاری لگا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې کې دي شي او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې پښتون ولاخې کې د دوه راکلي شي
په کراچي کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر د تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پوت او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون خپل کور د روزګار بندوبست شي د دلته په کراچۍ کې غیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندي کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي، نو پښتون به خپل کور باندې خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو. له مجید بابر څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو.
تیره ورځ د وسوالو لخوا د کابل په یو هوټل ترسره شوي برید کې 15 بهرنیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی وایي په وژل شوو کې یو امریکایي او څلور د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د دغه ښار په سپوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظوره نه ده. او څنګه چې د ضرب اعظم عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په 6 ساعتونو کې د یادو سیمو نه ټولې کورنۍ راوستې وي، همدغه ډول د ټولې کورنۍ په یوه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړې. د ترکی په اناتولې ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تر دې مخکې تېر ورځ د ناټو عمومي منشي جان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. تېر ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 100 ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وایي تېر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده، خو بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت په تقدیري ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اورید چې مجید بابر وړاندې کاو. او اوس به مولاړو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی؟ احمد الله د ورسپانې لوستې دي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د تیرو څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده، او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تیره ورځ شوې پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري، او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي را ښکاره کړی شي، بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې او خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي، نو سیاسي او فوزي مشورولۍ لپکار دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. که د پیښې وروستو سیاسي او فوزي مشورولۍ په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو، نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بله کومه لار نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریه د پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمواري په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکار په ضد فیصلیز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي وضع تر ډیره حده ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان سفر وکړ. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په لومړي ځل ډیری سختی خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شهیدانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي، د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یو وسلوال برید کې تر څلوېښتو زیات شیعه اسماعیلیان ووژل سو. د دواړو مقالو لنډیز انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یورسنه دوره کابل تتللی و ولته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالي تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختم شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تیرورس موټر سایکل سوار وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خوښه درې څلوېښت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې خواوشه زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 13 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 13 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جماعت برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. ناټو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې ساتي. دا د ناټو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نشه بلل کیږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخیره پای ته رسیږي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2018 کال تر پایه د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي.
بل دور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکي ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یان ستولتنبرګ تیر ورځ په انتالیا کې خبريالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکي ماموریت به ملکی وي او د ملکی کسانو له لورې به مخ ته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته دند سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
په لسګونه افغان امیرمنو په یو ناسته کې له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د سولې په خبرو اترو کې دی باید دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د میرمنو چې د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه راغونډې شوې وې کابل ته راغلې وې. شاوخوا سل میرمن وې. دوی وویل چې که له وسلوالو سره د سولې په خبرو کې دوی ته ونډه ور نه کړل شي نو دوی په وینا دا خبرې اترې هیڅ مفهوم نه لري. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی خو افغان میرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان میرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وویل چې افغان میرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روان دی برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمه او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارول سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي په هواد کې صلح او ثبات ټینګیدلی شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی خو تاکید کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان میرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سول خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونه.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولی شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران په هیدلې دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو میرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیرې دیبورا لیونس د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی په خاطر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
خان محمد سندو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په افغانستان کې هغه میرمنې د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي څوک چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. یا د ادارې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره له کارکوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي او دا یې معلومه کړې ده چې دوی ورځنی ژوند کې له څه ډول مشکلات سره مخامخ دي. په دې اړه معلومات ته له یو لنډې دمې وروسته اورو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکې میرمنې په کلتوري، مذهبي او ټولنیزه توګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل تر 50 له زیاتو داسې میرمنو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د نیمروز ولایت سنیټری روح ګل خیرخوا یاد ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفین د دې لپاره د بشري حقونو نامتو مبارزې په نښه کوي چې د میرمنو د حقونو لپاره پورته کېدونکي غږ خاموشه کړي. روح ګل خیرخوا د میرمنو د حقونو هغه مبارزه ده چې د 2013 کال د اگست پر څلورمه نیټه یې په غزنی کې پر موټر وسلوالو طالبانو برید کړی و، په کوم کې چې دا ژوندۍ پاته سوې وه خو یوه لور او ورور یې وژل سوي و. وسلوالو طالبانو روح ګل خیرخوا نه مرمۍ ویشتلې وه، د کوم له کبله چې د دې دوې میاشتې په روغتون کې تیرې سوې او په یاد برید کې یې تر ټپي کېدو وروسته یوه لور د تل لپاره معیوبه سوې هم وه. اداره لیکي چا دا فکر نه کوي چې روح ګل خیرخوا دی بیا جوړ سي او بیا دی د افغانستان په مشرانو جرګه یا سینټ کې د میرمنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړي. خو روح ګل خیرخوا چې کله له روغتونه راووتنو بیرته یې په خپلو هلو ځلو پیل وکړ او وایي چې دا د دې لپاره نورې میرمنې هڅوي چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي. اداره په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ستونزو ته په اشاره لیکي چې روح ګل خیرخوا پر دې سربیره خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی چې پر لپسې دړکې ورکول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې په 14 ولایتونو کې د هغو 50 میرمنو کیسې ټولې روح ګل خیرخوا ته ورته دي چې په خپلو سیمو کې د میرمنو د حقونو دفاع کوي. د ادارې په لیکنه دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان او نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره د منل سویو حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ریپورت لیکي دا میرمنې یوازې له دې کبله نه پنه شه کېږي چې دوی څه کوي، بلکې له دې کبله هم بریدونه ورباندې کېږي چې د برید کوونکو په فکر د میرمنو ټولنې ته راوتل د کلتور، مذهب او ټولنیزو دودونو خلاف کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د دې میرمنو له خولې لیکي چې د افغان حکومت ځایي چارواکو هم د میرمنو پر حقونو سترګې پټې کړې دي او پر هغوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم پر پیلېدو دی، پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دا چې یاد صوبه څومره بجلی جوړوي او څومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت له اړخه څومره ورکول کېږي، په دې هکله زموږ همکار د صوبایي او مرکزی چارواکو سره خبرې کړې دي او د منور شاه د ریپورت سره تاسو پام راوړم.
د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځنې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي، په دې حقله د دې صوبې د تعلیم، توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ د خپل پیداوار تقریبا څه د 3000 نه والا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زموږ ډیمانډ تقریبا 2400 دی، ملاوی جی منتا دیر کم 1500 پاؤشا بلکی باز اوقات پر 1500 نوم دیر کم ملاوی گی ودی دو جا لو چند دا مسئلہ منتا زیادت پر خارا منتا دیر پار تلیو چی منتا کم از کم چی زمین کم حق دے اغا دی منتا ملاوی گی چی وائی دلی کو چی کم از کم کم حق دی منتا اغا منتا ملاوشی چی اغا وفاقی حکومت باز اوقات پر منتا مند دیر زیاد تا زیادت پر سیوا لو چندنگ گئی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده، زمون کم علاقو کې سټیلنګ ده، کونډې ده، ناجایز استعمال ده، هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات ده او دا خو مونږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده. زمونږ منسٹر صاحب هم دا ټولو دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي، کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي. دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو، پولیس فورس هم استعمالو. دا علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ازارہ کے افتاباد دا ریپورٹ دا ویلیاں دا سوات کے سی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کے سی علاقے دا التا چار نہ چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا.
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلتا د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پختلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق لا د پاکستان قانون سوای او صوبای حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي؟
قانون خدا وای کنا چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان اتی دیوباس ہے نو نو فوتول وفاقی حکومت جوړ کړی دی کنا او به جوړ کړی دی نو دا اسیټس دا بجلیګر دا وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي نو دا د پوره خو دا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه سوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلیګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپل لګي یو یې لګول هم دی ملکان تھری د کشان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی شي هغه ته ورسک ټو وایي
خو صوبائی وزیر عاطف خان وای په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ځمواري قبلول اولنې شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي.
تاسو مشال ریډیو او منور شاه رپورټ درته وړاندې کوو. سم تاندې هیلي خبرونه په تکراری توګه تاسو ته خبرو چې قربانای فرخنده اسد
په تاندې اهلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو.
د ښځو ډېر زیاتې باهمته دي، هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي.
مصیبت ہے کہ جدید مارکیٹ کا رسائی کونوں کے بدی گتی پیسی ٹھیک تھا بڑے کے مڈل مین نہ راضی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زه چې د ښځو سره کار کوم، کم ښځې بزنسز کې دي او پنځه کالو نه زه ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم. 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اہی سے رقم کار کو ماکس نو سر آغا ریفرنس تا گور مانو زمون کا خز دیر زیات باہ متا دی اور دی اہی بالکل آغا چی کم یو معاشی دور دے اور کم اہی تا پتہ لگے دلے دا چی دا دا وقت ضرورت دے دا حالات ضرورت دے چی اہی دا اخفل کور سڑونا لگ شانتے بوجھ پخل اگو والی اور نور سنشی کولے کم سے کم اخبلا دا خرچہ چی کما دا خود دی پا اخبلا چلول غواری صرف دانے کی گی چی دی خرچہ دی بچہ سے ہم پکیو کی دی اخبل بچولا ہم لکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اگوی کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات کی اگم پورا کی.
نبیله فرمان وای دوی سره ډېر خزې رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکړي. دا وای حالاتو لګ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي، خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزې غواړي سناسه کاروبار شروع کړي.
جی نو کرنٹلی خو د اساس سچویشنز دی تاسو پته ده لګ شانت اکونومک کرنچ دی تھرو اوټ دی ورلد. آی ایم شور چې لګ اکونومیز دومره زیاتې فلریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا هغه لږ شانتې د سلم په کې راغلی دی می بی بیکاز آف د انسرجنسی ټیررزم چې کم نو خیبر پختونخوا کې حالات دونه زیات بتا انہوں نے دیر سے خدی یا دیر موافق حالات دی یا دلکا سے مسائل نشتا نو دا سے خبر آنا دا زمونگا دا صوبہ چی کما دا سی تا پتا دا دا ٹیررزم پر لحاظ اور دہشت گردی پر وجہ اور دے او سے کم ریسنٹلی کم برا گھٹا حادثہ زمونگا دے ہوتے خبر خان کو کما فیس کرلا دے اسکول معشومانو آنے کو دے اسکول دے معشومانو پوش کیسے مونگا دیر ٹائم نا دیر زیاد اغشوی ہوں.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کارکونکې ماریا وای د سواد په شمول د ډیرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي، خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
دی کنا دی د پاره مختلف مارکیټونه دي کنا څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو او پېښور شو، نوشهره شو، ابتاباد شو، منګور شو،
دین علاوه دا اکثر چې مونږ تل دغه کوو کنه نو دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي نو هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د ډېر دغه پیمانی باندې دا بزنس چلی کنه نو هغوی وایي چې دې دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی کنه خلک یې خوښي او په ښه ښه پرایسز باندې دغه کېږي نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډري دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک یې خوښي او ښه دغه ورکوي
پوسواد کې هم حالات د خزو د لاسونو په کارونو یا کشیدکاری منفی اثر پرې باسلې خو ماریا وای اوس یو ځل بیا پوسواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوې دي او ډېرې خزې په دې صنعت کې برخه اخلي
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات خدي او به خزو د پاره چې هغه چاهي هغه استاد یې چاهي هغه دغه سره یې صحت شو به سره یې چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکٹر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته هغه ته خمو کې دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وا مخ کې هغه خلکو زرو کې به زنو کې به یره وا هغه کافي حد پورې ختم شوی دا تاسو ته کزی یو مثال درکوم مونږ سره په ډیسټریکټ سواد کې شپږ زره خزي دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي نو هغه مونږ هغه د پاره مارکیټ چې کوم دغه دی لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره په خپل باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې کوم مونږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایي هغه مونږ سره کار کوي نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغوی تافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی پورنه بهر ته هم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي دي
د کاروبار کونکو خزو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت سکوي د خیبر پختونخوا د خزو د خیر خیګړی او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وای چې په کلو کې واړه واړه تربیتی مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي
دغه هو دوه ټایپس دي کنه یو خو د ویری ویری های لیول او یو د لو لیول یانګ میجورټی اف د ویمن چې دي کنه هغه چې کومه غواړي چې امپاور دي کو هغه د ویلیج دغه والی دا نور چې کوم غړ دي هغه خپل امپاور دي هغه غټ غټ بزنسونه کوي دغه کوي چې کوم نیګلیکټډ طبقه ده هغه کوله طبقه ده زمو چې یو کلی دې وخت کې کلی نه خبرې کوم لړم خپل سنټر موقع ته موږ یو جوړ کړی دی اته دوه امپریشن چلته کې دی چې دا کو دوم نه کولی زر چلنه زکه په دې دغه باندې وډ یو کال اټ نوټ کشي ده خو کروشیا ټایپ فریشن سویټر جوړ کړي سره زر کټ سادرو ناشتن تا موږ از چې کوم لیول باندې ګورنمنت لیول دغه کوم ځکه دا ما ریسرچ وکړل ریسرچ کې ماده میجورټی د خوځوي ما زه تاسو ستن تار نه راوستل غواړم زه تاسو ماشين نه راوستل غواړم زه تاسو له بوچت دغه تا هغه چې د دې موږ لا داسې سيزو کوي چې په خپل کورونو کې تاسو پښتنې خزیو سبقونه مودل نه دي دي بهر موږ نه شو وته موږ لا داسې څه دا نو نه روخا چې په کور کې ناشو پیسې ګټو ادم نو خيار جواب راته دا زه هر یو انټرو کې وایم چې هغه چې ګوره دا جامې ګندل کې دي کنه موږ وایي چې یاره سروې وکړو دغه وکړو دم ډیمانډ اند سپلای خبره کو او دې خود ته دومره عقل فکر دی ډیمانډ اند سپلای ولا پتا ما لې ګوره جامې چې دي کنه غریب مچي امیرو مچي بوډای مچي ځوانې مچي وړو کې مچي لوي ان لایک غریب بچي امیر مچي هغه ډیمانډ اند سپلای خبره کو چې موږ کو نه چې موږ به خلک راځي چې امې بدغه کو نو زه اوس کنسنټریشن ما پدې وکړ چې ما یو څو دغه تلګه والا والا سروي وکړ دی وون دیس ته
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزان لاړ شي چې ورستي میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دا چې د مارکیټ سره صحیح کورنو کې غوډي ګټي پیسې ټیک دا دغه کې امیدل مان ناراضي مڈل مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفاد کې به هاي لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پاس دغه دا مڈل مین راشي او دا مڈل مین پیسې وایي او دغه خزې وړاندې پاتې هغه د پاره مو کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه نو نن زه کلی کې ما د خپل الکتې زمونږ جنډر سپیشلیست زما په ډیپارټمنټ کې دا هغه لا ما داسې سريشي کې چې کلی کې چې د کور داسې سره جوړ کړی دي او دا په خبر کې موړ کې ایگزیبیشن په ډاټ هاي لیول نو هغه اګری کړ هغه بچ هغه مونږ به یو ولیک ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې نږدې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ټریننګ سنټر نوم خو ډېر لوی دی خو سیز وړو کې دی دا مونږ یو سنټر یې کھلاو کړ په ځای په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ دی 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ اند ایوریثینګ خو نو دا خو مونږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% اوف دا پاپولیشن غو هیلپ کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کې د امریکا ته انګلند ته یورپ ته وړي سيزونه
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.